درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لمړی خبری مجله کې به واوري: د طالبانو لاسته د غنو سیمو لوي دوروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه يم. د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کو چې پنځه ورځې کار به افغانستان ته ستوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکو:
طالبان د قلوردو څخه امنیت قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
پر مزار سربیره د نورو ولایتونو په اړه به واورئ:
طالبان د هل چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قمندانۍ ته ور ونوت.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو مهمو مطالبو ته کتنه کوو. لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو طالبانو د مزار شریف شار لنیول وروسته جلال آباد هم نیولای دی. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لیږي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف شار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د شار کمربند مات شو او طالبان د شار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیره شپه بی جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون هم داراز د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسعد آباد ونیول. د یو بل خبر له مخې وسلوال طالبان توانیدلی دي چې جلال آباد شار هم ونیسي. جلال آباد شار ته د طالبانو د ننوتو په محل د نشتو راپور نه دی ورکړی شوی. تر دې وړاندې تیره شپه طالبانو د لغمان ولایت مرکز مهترلام هم بې جګړې نیولی و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پلچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پلچرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې وي چې ګواکې بندیان خوشې کړای شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه یې خپور کړ همداراز وویل افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15,000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3,000 سرتیری لیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووسي. د افغانستان جمهور ریاست وای ډګر جنرال سید سمیز سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی. جمهور ریاست تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوې چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکوي. سمی سادات چې د 215 میوان قولی اردو قمندانو تیره چهارشنبه د ځانګړو ځواکونو د نوي قمندان په توګه معرفي شوی و. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابې خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت او وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوې دي. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 13 میلیونه وګړي بشري مرستو او سرپناه ته اړ وو. میرمن کارلسن ویلي د ژوند د خوندیتوب په نیت د فعالیتونو د دوام لپاره عاجل او مالی مرستو ته اړتیا ده. حکومت ویلي چې په روان میلادي کال کې څه کم 4 لکه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي، خو ګمان کېږي چې حقیقي شمېر خورا زیات وي. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناهغوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماه را متوقف کنند. در همون مرحله‌ای که درخواست مطرح شد
له ټولو هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې وه. له غوښتنې سره سم ځینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه، له ځینو نورو سره بحثونه وشول او غوښتنې ورڅخه وشوې. څو خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړه کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. روسي معلومات شي چې اکثر هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه. د جرمني او هالند په شمول څو هیوادونو تیر اونې اعلان وکړ افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پناهغوښتونکو اخراج بندوي. هالند د شپږو میاشتو لپاره د رد شویو افغان پناهغوښتونکو د استولو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس په حواله د 2021 کال لپاره 1200 پناهغوښتونکو چې د پناهغوښتنې رد شوی و افغانستان ته ستانه کړی شوی دي، چې له دې جملې 1000 کسان په خپل خوښه او 200 نور په جبري ډول له اروپا ایستل شوی دي. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه کوي. ښاغلی داوړ له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړې ده. د ویلې دي دا سوال کوي چې په افغانستان کې کوم انساني بحران روان دی چې خلک بې کوره شوي، په کمپونو کې پراته دي، تشدد او مرجوب روان ده، له شزو سره زور زیاتی روان دی. باید دوی ته خپل پام راوګرځوي او د حل لپاره چې څومره نړیوالې ادارې دي پکار ده چې خپل کردار ادا کړي. روسه له هغه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم زیات شو. نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو او د بشري بحران پر راتلو اندیښنه شوه. لیدل په پام کې را دي ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځې عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې رسنیو د شنبه په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند په سر له دوشنبه تر روان شنبه د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغه کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې لنن یک شنبه تر روان جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. ایران پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس 4 شپږ کسان مړه شوي او 9000 او 200 کسان اخته شوي دي. له دې سره په ایران کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 4 میلیونه او 40000 ته نږدې شو او د مړو شمیر تر ونی وی زراو 200 واوشت. او د روسیې خبری آژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اوروژنې یو الوتکه په ترکیه کې ولوېده. دې الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبری آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکوره شوه. وزارت وایي په الوتکه کې د روسیې 15 پوځي پرسونل او 3 ترک اتبا سپاره وو چې مړه شوي دي. زه اسمت ساروانیم، دا خبری مجله میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په خبرونو کې مو وویل چې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د پلوچرخی محبس بلوا کنټرول شوی ده. د کابل شاریان وایي چې تیر شپه د کابل په فضا کې ډېرې الوتکې لیدل شوې دي، او په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې افغانستان ته 15,000 نور سرتیری استوي. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې را سره دی د کابل د وروستي وضعیت په اړه به نور معلومات له ده څخه واورو. مهرباني کوئ.
بله، سلام تاسو ته، د نوو اوریدونکو ته. د کابل ښار وضعیت اوس آرام ده، خلک د معمول په شان د هر ورځې په شان خپلو دندو ته روان دي، هم ښځې او هم نارینه. د موټرو شور، د خلکو شور د پخوا په شان ده. بېګا شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، جنرال فیصلې سادات، د کابل د امنیت د امیر په توګه باندې هم اعلان کړی چې امنیت چارې به د کابل د دغه غاړه وي. نو بېګا چې یو څه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې اوازې خپرې شوې چې ګوندي کابل زندان هم یا د پولیسو محبس هم طالبانو مات کړی دی، خو وروسته بیا مسؤلینو وویل چې نه، دلته زندانیانو بلوا کړې وه چې هغه بلوا هم کنټرول شوې ده. نو ما بېګا دوه بجو راهیسې چې دغه اوازې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې، هڅه مې وکړه چې له اړوندو مسؤلینو سره په دې اړه باندې خبرې وکړم، خو په رسمي ډول هېڅوک د دې خبرو کولو ته حاضر نه شول چې په دې اړه باندې معلومات ورکړي. ولینن په ټوله کې د ښار فضا آرامه ده، د معمول په شان ده، خلک دنده ته روان دي. ځکه هم لیدل کېږي چې په موټرو کې دې پاپا د پولیسو په موټرو کې دي، نو د ماسکلین قانون مکتبونه ټول د معمول په شان باندې ټول
ډېر زیاته مننه. کور ودان د کابل د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندولې واورېدې. لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېد. خو مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو د مزار شریف د وضعیت حال درکو، د افغانستان په ختیځ کې د یو بل ستر ښار جلال آباد څخه راپور لرو چې دا ښار هم د وسلوالو طالبانو استل ویدلې ده. د ازادي راډیو بل خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره ده. د جلال آباد په اړه وروستي معلومات څه دي؟
طالبانو نن سهار بیل کوم او مقاومت د ولایت مقام ته دننه شول، او د ترخوای په ځنیو نګدي ول سوالیو کې هم د خپل ولکې د ټینګولو خبره کړې ده. که هم تر دم غړي پوری فقط د ننګرهار د والی ویان راتاوله خوګیانی تایید کړي ده چې طالبانو ته البته د ننګرهار ولایت تسلیم شوی دی، خو نور لرکو چارواکو په دې اړه باندې تبصره نه ده کړې. د دې تر خواهی خپل د طالبانو ویان د غلام مجاهد هم تاییدوي چې د ننګرهار ښار جلال آباد نیولې ده. د جلال آباد سره نږدې ولسوالۍ بهسود او کامه هم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو تر ولکې لاندې راوسی، او تر پای په یو شمېر لرو ولسوالیو کې هم د جګړې راپورونه او خبرونه ورکړل شوي. د ننګرهار نوار هاخوا ګاونډی لغمان هم تیره شپه بېل کومې نښتې طالبانو تسلیم شوی، او مهترلام خار کې د طالبان او مهترلام خار باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. تر پای تیر ماښام د کونړ اسداباد هم طالبانو ونیو، اوس په ختیځ کې یوازې نورستان ولایت پاتې دی چې طالبان تلانه د تسلیم شوی. تر دې تر خوا ځینې نور د ننګرهار پر رسنیو کې مهم بحث هغه دا دی چې له نن سهار راهیسې د ننګرهار مطبوعات ټول درېدلي دي، هېڅ یوه صوتي رسنۍ او ویډیوي رسنۍ نشرات نه لري. تر پای ښار ټول تړل شوی دی، دوکانونه او هټۍ تړلې پاتې دي، خو یوه ویره چې د چور ده چې شاید هلته تر ټولو مهم صرافۍ مارکیټ دی، تر پای زرګرانو مارکیټ دی، د دې چوره په اړه باندې اندېښنه شته. دی خو طالبانو خپل وروستۍ اعلامیه کې دا ډاډ ورکړی دی چې د خلکو د مال او ځان نه به ساتنه کوي، او له خلکو یې هم غوښتي دي چې حتی ونه کړي تر څو هغه سیمو ته چې خلکو ملکیتونه دي او د خلکو مالونه پکې دي دوی د څلور تالان هڅه وکړي. تر خوا یې د ننګرهار د تالاشۍ څوکې څلور لارې چې د صرافۍ تر ټولو مهم مرکز یادېږي، او د هواد یو له مهمو طرفه مارکیټونو ده. البته هم طالبان شته دی او دا د خلکو تور کړه دی چې دا مارکیټ په البته نه شو کیږي او د فری داري او ترپای نورې اما ورزنه چارې لکه څنګه چې نو په نورو ورځو کې کوم مال وادي ډول روان وي نه هغه څنګه دي د خار ډېری برخې تړل شوې دي او تر پای دولتي ادارې هم په یو ډول رخصت کې واقع شوې دي چې تقریبا په غیر قانوني ډول باندې ورته وایي چې دوی فکر کوي کې په یو ډول رخصت کوي.
ډېر مننه د جلال آباد د وروستي وضعیت په اړه محمد آزادي رادیو د خبریال خبري واورېدې چې وایي دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د جلال آباد ښار تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د ننګرهار والي شي چې له طالبانو سره یو ځای ولاړ دی او دا ښار دوی ته ورسپاري. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه هم دراز وایي چې عبدالرشید دوستما او عطا محمد نور له مزار شریف ښار څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو وخت د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د مزار شریف د سقوط په اړه د آزادي رادیو د خبريال راپور واوري.
طالبان نن شپه په لومړیو کې دوستانه شین قرودو پرته لدی چې ورسره نخت تر سره کړی تخلیه شوله، ځواکونه د سیمه پرې خودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قمندانۍ ته په منتهی لار باندې مزار شریف ښار ته را دین نه شول. د شمې په چاو کې د امنیتي ځواکونو سره نخت وکړي، لاغه پاس یه امنی قمندانۍ ونیوله او مزار شریف ښار ته را دین نه شول. د مزار شریف ښار زندان مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم حیرتان ته لاړه او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پرېښودلې او حیرتان ته تښتېدلی دی.
مننه. په د بلخ د وروستي وضعیت په اړه د آزادي رادیو د خبريال څرګندونې مو له آزادي رادیو واورېدې. د خبرونې په دوام کې په دې موضوع له سیاسي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان کومې خواته روان دی. له لنډې خبرتیا وروسته به په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنند ښاغلي هاشم وحدت یار مرکه در واورو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو شنند هاشم وحدت یار سره می په دې موضوع خبري کړې چې افغانستان په اوسنیو حالاتو کې کومې خواته روان دی. اوسنی حالات د ډیرو په نظر د افغانستان لپاره خورا مهم او برخلیک ټاکون کې دي. لومړی می شاغله وحدت یار ته وویل چې په وروستي تحولاتو په پام ستاسو په نظر افغانستان کومې خواته روان دی. د وویل
زه د خوشبینم په دومره ناخوشبینۍ کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 5000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 5000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3000 عسکرو پر اضافه وي چې اول ورځ کابل ته لاړل. دوی مسله ده شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیار کړله چې د افغانستان په قضیه د بسونه وکړل. ډیپلوماتیک پروسه شروع شوې ده. ایدې لپاره نه طالب مخه ونیسي، ایدې لپاره چې د قدرت لیږ دوشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارات قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها او بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت سره ورته رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري. ځکه چې دا یو لیک دی، انتقال دی، او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته، او داسې نه دی. دا نن دلته چې په واشنګټن کې چې زه قرار لرم، واشنګټن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله، او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې دی، یاد نه دی وتلی، او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته، او دا په خپله یو ښه خبر دی، او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته، ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعا چې ورسره مقاومت هم کېږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنګ نه کېږي؟
بله، دوه خبرونه د ذکر شته. یو ښه خبر دا دی چې د افغانستان حکومت د خپلو شرایطو نه په تېرېدو دی، هغه معلومات چې د هر یک نه زه لرم د نن مې معلومات راخستې دي، ارګ په خپلو شرایطو باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنګ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور دی چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسېږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مرتامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسېږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی دی. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر دی. طالبان هم دی یایي، لکه نرم چې باوردل طالبان یایي چې مونږ کابل باندې عمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي، او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مسله مقامیز لیک کیږي یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کیږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوي چې واک په طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بېرته راغلل چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبي غیر حکومت وي هغو ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسېږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرحه ده. وګورو چې طالبان څومره خیلی په دې کې این فقزیری په دې کې خیلی که طالبان دا اومنی نو دا یو خه خبر ده. غیر دقیقه نو طبعا چې طالبان با واقعی نسی قدرت به نسی، او بیا با بطول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدت یارو. وسلوالو طالبانو پرون ورځ او تیره شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډلوی چې جلال آباد ښار ته هم داخل شوي دي. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای تیره ورځ چې وسلوالو طالبان مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نښته نه ده شوې او تیره شپه په آرامه تیره کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکو ارشاد الحق د یکشنبه ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان دال چوک او حکومت هغه روان وو او د ورال قومندانې ته ورونه وتل، نه ډس کلې دي نه چا د تیوي دي، د خلکو څخه خبر تخت کلې دي. د ګاډې را آرامه او خوش پاوه د ځمې کولې د شپې ګرځېدل خلکو ته ویل چې تاسو سرونه تاسو مالونه هر څه دا خون دي دي، تاسو تشویش مکوئ، تل آرام شپه وکړئ.
د کونړ له سقوط وروسته تیر ماښام د لغمان ولایت او په گاوند کې د نورستان نورګرام ولسوالی هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیرې ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو تلیفونونه بند دي او همداراز د نورستان حکومتي چارواکي هم تلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپله ولکه ټینګه کړې ده.
خو په همدې حال کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوه باصلاحیته پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړی. د دې باصلاحیته پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کېږي چې د افغانستان ډېر ولایتونه وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
جمهوری ریاست وایي په پرونۍ غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه سوې وه، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو باصلاحیته پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ازادي رادیو ته وویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه باصلاحیته پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریځ ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یوه هیات چې مشرې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندې او اوربند وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپل یرغلیز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله ښاغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي، د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړې دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. پکار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي، خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته، خلک هلته کاروبار نه لري، دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تیر شپه د طالبانو لاسته ولوېدو، خو نن سهار وسلوالو طالبانو د جلال آباد ښار ونیو. د جلال آباد ښار په سوله ییز ډول طالبانو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پلوچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. د پاکستان د ملي اسمبلی وغړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داول له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روسیې خبري آژانس وایي اته کسان هغه وخت مړه شوي چې د روسیې د اوروژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولوېده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وډه ماشام تر وو په منځني څه په 12 شپږ نیو په یو شمېر شارونو کې په FM 3.15 څه پاوري د خبري مجله